احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګ ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سږ کال په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسیږي چې تیر کال دغه شمیر 24.4 دغه راس په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تیره بیا ښځې او نجونې سختې اغیزمنې کړي دي. د مارچ د 8 په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیري چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو د امریکا د متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1 په یوه ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6 په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي، خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې له زده کړو او کار منع شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالي ټیکسي شه زروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې روخیږي بیا ښځې ته وایي چې تک شته صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
د دې سات د خبرونې لویه برخه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتاد افغان کیسه در سره شریکو.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، نه خځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراریس ولما، زه به پیدا کولای نه سولما.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونی ګوتریش د مارچ د اتمې نیټې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د شزو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمچي ځانګړي استادې روزا اوتنبایو او ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د شزو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان شزو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت پاړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس پسر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي روزا او تنبایو افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذولۍ په یو اعلامیه کې د غلي او تنبایو له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو اونجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوی سخت محدودیتونه لري کړی. پیلا مې کراغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول لټولنیز رول د افغان خزو اونجونو لري کول خوښینون کی چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیون خزي او اونجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیواله ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره روان دي جنسیتي اپارتایت یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان خزو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او خزو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د خزو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خزو او جونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د خزو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او نجونی له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خزو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهم وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خزو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بي ګټي بللي، خو یو شمیر افغان جون او خزي وای د نړیواله ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د خزو د حقونو فعال او په خواني افغان خبریاله خاطره نوري
اروپای ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وځ کړی دی. دا یو خیر اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان خزو او جونو محدودیتونه وځ کړی دي، بلکې د دې هیواد د ټولو سیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړې دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته جونې لزدا کړو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په هنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نه دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان خزو او جونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د مارچ د اتمې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شزو او جونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکم او چارواکو یوازینی تمرکز د شزو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ اتمه ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ مهرباني.
سلامونه، وخت بخیر تاسو زموږ ټول درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې د نن او بهر افغان ښځو د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ یا د مارچ تمه په ګڼو غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت کونی کې د 30 میلیون ډالر د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې ترڅنګ د مارچ د اتمې په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوه وزیرانو بندیزونه ولګول. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، جوړیا پارسي یو له دوه لاریون کوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ د اتمې په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، د دې راډیو ته وایي: نړۍ په داسې حال کې د مارچ اتمه نمانځي چې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبې شریفې بیا په یوازې ځان د افغانستان لویدیځ په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفې د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پیښې یو عیني شاهد چې نوی غوښتنې نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغه برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شزی او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخ مختی.
اغه امید نه ده پاتې زکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
پوکرای کور کې
ژوند کاو، ما شمون
می
ټول ناروغ دي. طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوي دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مهیروي. د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستي دوه منی مای کې نخبرو. د هغه په ځای هم د شوزو په ارتباط ځانګړي پروګرام لرو. د مارچ اتمه د شوزو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د محصول بندیدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ایویلوی برخې طب لوست، بلورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو دنجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټه سره شزي په بشپړ ډول له خپلو بشري حقوقو څخه محرومي شي. تفصيل زما د همکار پراپور کې.
د انجنونو د لیسې دورې د شونځوي له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهويشتمه په افغانستان کې د شزینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د شزینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلان وایي خپل راتلونکي تاندیش منی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له شزینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سو. شافیه وایي په ډیره سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه، خو زده کړې پر نیمایي پاتسوي.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داس نور مشکلاتو له کبله ما خپل دولسم سن پایته ورسول او کلاس مکی. د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله مې درلوده چې زه به وکولای سم چې ورځ دی یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیله او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یولسم سیمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتمن را بندوي. اوس موږ ټول په سړک کې دا نومیندي لویدلې وو چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مختمه بندیږو، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رس وه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده، دا وایي انجنونو پانتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړي، سخت زیار یې وګاله او لستونزمنو شرایطو تیر شوي، خو د طالبانو حکومت ور باندې ځدکړي بندې کړي.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو کړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پانتون ته په اداره. ما پونځي کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامی امارات رااله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به تیپ پونځي شروع کم. ساده حالت مم سم نه و، په ډیر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او پنځه خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو کې د 904 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې مؤسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د روان جمعني سیمستر یعنی 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي، او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجمع ښځینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې معاون الیاس وایي د یادې مؤسسې 222 تنه ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسه کې 222 تنه ښځینه محصلانو شتون درلودی چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنه په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځو مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کی. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مرضیو مسائل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي بل ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول سوی.
د افغان خوځ او نجونو غږ ولې نه اورېدل کیږي؟
پوهېږم مز ما حق څه دی، خو هېڅ مې له لاسه نه کیږي.
د بیان لپاره زه الفاظ نه لرم، زما دا درد دومره دی.
د افغان ښځو د ستونزو حل لاره څه ده؟
نړیوال ټولنه عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي.
د ښځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال له ګازو پر نارد استریم نه لیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سیشن بي وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نه لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نه لیکې په قصدي ډول برید شوی. خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وې. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی پټاګه کړی لشپګو کسانو جوړه و چې له جعلي پاسپورتونو په استفاده د جرمني د روستوک خار له بندرې یو بیړۍ کرایه کړې او دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د خپل اقتصاد د شکولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دی وایي په دې ورستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه شزو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې مېړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپل اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بې وزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په مخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړي دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړمه. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې دي د خپل د کور د اولادونو ننور دي او مجبوره داسې کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره دا مستد کومک وکړي. اوس دا طالبان ورونو چې د دولت نیولی خو دولت دی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي. دی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دی بیچارهګان اولاددار دی خانه بدوش دی مجبوره داسې کار وکړي. دی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
دایما په نظر زه معلومات لرم تقریبا 2500 خلک دی د خزی دی چې کاروبار کول. اوس کاروبار نه لري. کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه پټه په لاره ده داسې ګرځي.
حکمل زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي. اولادونه یې کاروبار کولی شي. اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي. دا په خپله څه د کور ننور ده. دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړې دي چې په دروېزه او یا ځینې نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه دغه سې په سرنوشت بې تحصیل پاتېږي. دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کولی. مجبوره ده دې ګدایي وکړي.
دلته شزی په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د شزو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د شزو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګران دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلول اجازه ورکول کیږي او نه هم د شاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه شوې ده. اته وشکلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړي. نوموړي وایي چې درې کاله پرله پسې به هره ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښه زر وخیږي په سیټ کې را خپل منزل رسیدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته سه دکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني او بیا موټر ودرې ښځه راته کیږي. زه خپله دغسې کړې مې جراته سه یم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکې ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دی د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټې وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتی دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورتي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیر څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړي وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دي دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دي ورسول سي.
شپه کاله د ټکسي چلوم، ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سیل سي ورکوي او پخوا وخت کې تللې په تیر نظام کې اوس په نظام کې ځي او داسې دی له سیل سي ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. هغه درته وایي چې زه له سی در کوم که وړی مې ویسه که نه مې وړی په ډکۍ کې ځمه. په دا خاطر باندې موږ په سیټ کې نه وړو، په ډکۍ کې وړو چې په سیټ کې ځي شلۍ ورکوي. داسې ښځې ستا بیا شلۍ نه ورکوي، لسی ورکوي، په ډکۍ کې ځي. دا داسې دی چې په ډکۍ لسی کرا دی، د سیټ بیا شلۍ کرا دی. بل نارینه خو بیا د یوې ښځې سره نه کښېني، مجبوره چې ښځه په ډکۍ کښېنه، نارینه په سیټ کې کښېنه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوایی د موټر په ډکۍ کې د میرمنو سفر اوس په کندهار کې یو کلتور ګرځېدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لار ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ. خو تر څو ونیو فعالیت وروسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکوي کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې شاري ټیکسي چلوونکي پرینږدي چې ښځې په ډکوي کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکوي کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والي له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته شاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکوي کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال راډیوګانو ګډ پروګرام لرو. د خبرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه